السلام علیکم. د سهار 10 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته چې تر 11 بجو دوام کوي، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف زما ملګرتیا کوي. پرونه یو ساعته خپرونه کې د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز نیمه نړۍ اونیز پروګرام خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په شیکاګو کې د ناټو په پرونۍ سرمشریزه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو او له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو د وتلو نیټې اعلان شوې. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې زکی غیاسی نظیر برابر کړی دی.
د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشرانو پرون په شیکاګو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په باب مهمه موافقه تصویب کړه. د یو شخصي امنیتي کمپنۍ 15 افغان ساتونکي پرون په زابل ولایت کې وژل شول، او ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یمن په مرکز سنا کې د القاعده شبکې لخوا ځان وژونکي حمله وغندله. پوره خبرونه. دا ناتو تړون غړو هیوادونو مشرانو پرون په شیکاګو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په باب مهمه موافقه تصویب کړه. دوی رسمن هغه ستراتیژي تایید کړه چې پر اساس یې نړیوال ځواکونه په تدریجي ډول د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او د ایساف رول د محاربوي ونډې څخه په حمایوي ونډې بدلیږي. دوی د شیکاګو په سرمشریزه کې پوځي چارواکو او قوماندانانو ته امر وکړ چې له 2014 کال وروسته د هغه ماموریت پلانونه جوړ کړي چې تمرکز د افغان او خاص قواو پر ملاتړ، روزنې او مشورې دی. د ناتو مشرانو په عین حال کې وویل چې د انتقال پروسه بدلیدونکې نه ده، او د 2014 کال تر نیمایي به ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عین حال کې وویل ډاډ لري چې افغان ځواکونه راتلونکي کال د خپل هیواد ټول امنیتي چارې په خپل کنټرولولی شي. د ناتو په سرمشیزه کې موافقه وشوه چې د افغانستان درست امنیتي چارې به د راتلونکي میلادي کال په نیمایي کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ولسمشر اوباما پرون د ناتو سرمشیزه ته په وینا کې د انتقال پروسه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو او له دې هیواد د ناتو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو لپاره مهمه وبلله. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد بهیر مخکې لا پلان شوی، او اوس دا ځواکونه د افغانستان تر نیمایي په زیاتو برخو کې عملیات کوي. راسموسن ډاډ څرګند کړ چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د ټول افغانستان امنیتي چارو مسؤلیت افغان ملي اردو او ملي پولیس په غاړه واخلي. د یو شخصي امنیتي کمپنۍ 15 افغان ساتونکو پرون په زابل ولایت کې وژل شو. دا راپورونه لمخې د 15 افغان ساتونکو د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بمی حمله کې وژل شوې دي. د شهر صفا ولسوال خادي خان د جرمني خبري اژانس ته وویل چې دغه ساتونکو د بهرنۍ ځواکونو د کاروان ساتنه کوله چې په موټر یې د سړک لغاړې چاودنه وشوه. ولسوال خادي خان وویل چې په دې برید کې بهرنۍ ځواکونو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. بهرنۍ خبرونه شیبه ورسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یمن په مرکز سنا کې د القاعده شبکې لخوا ځان وژونکي حمله وغندله. د حملې نږدې سل تنه ووژل او له 200 ډیر یې ټپیان کړل. پرون یو وطن چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و، د یمن د ملي ورځې په مناسبت د پوځي پریډ تمرین پر مهال خپل انتحاري واسکټ په هغه ځای کې والوزوه چې دفاع وزیر او لوی درستیز هم حاضر و، خو هغوی ته زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونۍ حمله په کلکه وغندله او هغه یې داسې جنایت وبله چې هیڅ راز توجیه نه لري. د ایران دولتي تلویزیون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د مشر یوکی امانو او د ایران د مرکچی سعید جلالی له قوله ویل دوی په تهران کې کوټلې او ګټوري خبرې کړې دي. امانو چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر دی، تهران ته تللی څو ایران وهڅوي چې د ایران د دې ادارې پلټون کې پرېږدي، هغو ځایونو ته ولاړ شي چې شک د ایران په کې اټومي وسلې جوړوي. ټاکل شوی ده چې سبا چهارشنبه د عراق په مرکز بغداد کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام خبرې وشي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون د ښاغلي امانو له قوله وویل چې پرون د تهران په خبرو کې په خبرو کې شوې پرمختګ به د بغداد پر خبرو مثبت اغیز وکړي. جلیلی هم ویلي چې له امانو سره یې خبرې ډېرې ښې وي. د ایران راډیو تلویزیون وویل چې د دوی ترمنځ خبرې د اتومي بې وسلې کېده، د اتومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او له اتومي انرژي څخه د سوله ییز استفادې په باب وي. د سوریې د حکومت مخالفو فعالانو وویل چې پرون د دغه هیواد په جنوب او مرکز کې د ولسمشر بشار الاسد پلوي پوځیانو او مخالفانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې په لندن کې یې مرکز دی ویلي په وژل شویو کې څلور پوځیان او دولس مخالف وسلوال شامل دي. ویل شوي چې د جنوب په درعا ولایت او د هما په مرکزي سیمو کې سختې جګړې شوې دي. فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو د حمص په مرکزي ولایت کې د درنو وسلو ډزې کړې، څلور تنه وجلی او تر لسو زیات یې ژوبل کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل ناټو باید د دې تړون پر راتلونکي سرمشیزه کې پراخ شي. میرمن کلینټن دا خبره په شیکاګو کې د بوسنیا، ګورجستان، مقدونیا او مونټیګنیګرو له چارواکو سره د غونډې په پیل کې وکړې. دا هیوادونه لیوالتیا لري چې په ناټو تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. میرمن کلینټن د ناټو تړون د شیکاګو د مشرانو غونډې ته په اشاره وویل باور لري چې دا سرمشیزه باید وروستۍ وي چې نور هیوادونه په کې غړیتوب نه لري.
As with any country that wishes to join NATO, we look to them to demonstrate
هر هوا چې هیله لري په ناتو کې غړی شي ترې تمه لرو چې زموږ سره د ارزښتونو په شراکت کې یووالی وکړي او دوی لیوال دي او کولای شي چې د غړیتوب معیارونه پوره کړي. که دوی داسې وکړي ژمنه ورکوو چې مرسته ورسره کوو، ځکه چې دا زموږ په ګټه ده. د ناتو د راتلونکي سرمشریز لپاره تر اوسه پورې وخت نه دی ټاکل شوی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسد آباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د شیکاګو په سرمشریزه کې پرون افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټې اعلان شوې. په دې غونډه کې ولسمشر باراک اوباما د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګ ډاډ څرګند کړ. د بدخشان ولایت په وردج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په خوندزیو کې پوستې جوړې کړې دي. د پوهنې وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې چې دوی څه اقدامات کړي.
داغه موضوع کوم رجیدی نه ده او ان شاء الله زر به حل شي. که حل شي مونږ په مرکزی کې چې باندې تل څه مسولین طرف تماس کړي.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا او انرژي له وزیر وروسته اوس د حج او اوقافو وزیر په فساد کې په لاس لرلو تورن شوی. نجونې او میرمنې کوم بنګړي ډیر خوښوي؟
ریمبو ډیر خوښی ده، سچو بنګړي ډیر اچي ده، آئینی بنګړي ډیر اچي خلکو، د انډیا ډیر بنګړي خرڅیږي.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې مو دا ځل د بنګړي والو میرمنو خبره اخیستای. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په شیکاګو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. دا ویل چې دا ځواکونه راتلونکي کال د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو اخیستو ته چمتو دي او کولای شي چې امنیتي چارې په خپل اداره کړي. ولسمشر اوباما هم درس د انتقال بهیر د افغانستان د یو لس کلنې جګړې د پای ته رسولو او خپل هیوادونو ته د ناتو ځواکونو د ستنېدو لپاره مهم وباله. اسمت څاروان ته غوښی چې په دې اړه مفصل راپور لري.
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان په تدریجي ډول ځواکونه باسي او افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپاري، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ژمنه وکړه چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرینږدي. اوباما د نړۍ د څباندې 500 هیوادونو مشرانو ته وویل د افغانانو له لوري د امنیتي مسؤلیتونو له اخیستلو سره سره به دوی یوازې پرې نه شودل شي. د ستراتیژیکو همکاریو موافقه چې ولسمشر کرزی او ما په کابل کې لاسلیک کړه، دا تضمینوي چې د افغانانو لخوا د مسؤلیتونو له ترلاسه کولو سره سره به دوی یوازې پرې نه شودل شي. نن موږ له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول له افغانستان سره د ناټو د اوږدې مودې موافقه کوو. د ناټو مشرانو پرون په 2014 کال کې په افغانستان کې د خپل حربي ماموریت پای ته رسیدا تصویب کړه. دوی دغه راز موافقه وکړه چې ټول امنیتي مسؤلیتونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې افغان ځواکونو ته وسپاري. د شیکاګو په کانفرنس کې اوباما او د ناټو نورو مشرانو دا مسأله تایید کړه چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان خپل ټول حربي ځواکونه باسي او یوازې به روزون کې پریږدي. ولسمشر اوباما د ناټو سرمشیزی ته په وینا کې وویل
for afghan forces to take the lead
موږ د افغان امنیتي ځواکونو لپاره هدف وټاکو چې په ټول هیواد کې راتلونکي کال په 2014 کې وشي واخلي او ایساف حمایوي رول په غاړه واخیستل شي. اوباما همدارز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي ودي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به روان کال تر پایه 3,55,000 ته ورسیږي. دا ځواکونه اوس د هیواد د څه باندې نیمایي نفوس د امنیت ساتنه کوي. خود امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو له عملی کېدو سره به په راتلونکو څو میاشتو کې په درو کې د څه باندې دوه برخو امنیت تامین کړي.
په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د شیکاګو غونډه په افغانستان کې د ناټو تړون د ماموریت په څرنګوالي کې د بدلون لپاره مهمه بللې او ویلې دي چې د 2014 کال په پای کې به نور نو ناټو په افغانستان کې د ایساف په نوم ماموریت ونه لري. رسموسن تایید کړ چې ناټو به یوازې روزونکي او سلاکاران په افغانستان کې پریږدي څو له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسمت سروان چې د شیکاګو د سرمشریز اړوند راپورونه یې کتلي دي یو ځل بیا.
د ناټو عمومي منشي وایي په 2014 کې به د افغانستان امنیت افغان امنیتي ځواکونه ساتي او د عملیاتو مشي به هم د دغو ځواکونو په غاړه وي. د داله افغانستان سره د ناټو په ګډ سفر کې یو مهم ګام و باله. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون په شیکاګو کې وی خبري غونډې ته د سرمشیزي د پریکړو په اړه وویل نن موږ پر درو ټکو موافقې ته ورسېدو. تر هغه چې د 2014 کال په پای کې زموږ ماموریت پای ته رسیږي د ماموریت بل پړاو له 2014 وروسته د ناټو رول او دریم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره زموږ ملاتړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد بهیر مخکې لا پیل شوی او اوس دا ځواکونه د افغانستان تر نیمایي په زیاتو برخو کې عملیات کوي. رسموسن ډاډ څرګند کړ چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ملي اردو او ملي پولیس په غاړه واخلي. کله چې افغان ځواکونه مخکې ګامونه اخلي زموږ قواوې به شاته ځي او حمایوي رول به په غاړه اخلي. دا به موږ ته اجازه راکړي چې په تدریج او په مسؤلانه ډول د خپلو ځواکونو شمیر کم کړو، خو موږ به تر هغو جګړې ته تیار اوسو چې د 2014 کال په پای کې موږ د خپل ایساف ماموریت پای ته رسوو. د وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي منلی چې حکومت به د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت پر اساس با ثبات او ولسواکي ټولنې ته ژمن وي. د افغانستان حکومت ناټو ته بلنه ورکړې چې له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مرسته وکړي او موږ تیار یو چې د روزنې مشورې او ملاتړ د یو نوي ماموریت مشري وکړو. اجازه راکړئ چې واضح ووایم دا ماموریت به په بیلابیلو نومونه ایساف نه وي، دا به د ناټو لپاره له نوي رول سره تازه ماموریت وي. رسموسن ناټو ځواکونو ته د ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو په خاطر د روسیې، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان ستاینه وکړه، خو په عین حال کې وویل چې ناټو ګڼو ترانزیتي لارو ته اړتیا لري. د پاکستان لار ډیره مهمه وبلله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی د تیر کال د حج په مراسمو کې د درغلیو له کبله استیضاع کړي. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د څیړنې له مخې د تیر کال د حج په مراسمو کې څه باندې 500 تنه هغه کسان حج ته لیږل شوي چې په شرایطو نه و برابر. د حج او اوقافو وزیر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نسیم شفق له کابل راپور راکوي.
د ولسی جرګې غړو له دې عمله د حج او اوقافو د وزیر د استیضاع کولو پریکړه وکړه چې هغه د تیر کال د حج په مراسمو کې سلګونه تنه په فوق العاده ډول حج ته لیږلي وو. د دې جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون وایي چې دا پریکړه د تیر کال د حج په مراسمو کې د شوو درغلیو او د حج او اوقافو د وزیر محمد یوسف نیازی لخوا د نورو کسانو د حق تلفۍ په غبرګون کې شوې ده. د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هیلی ارشاد د دې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې سرګند کړه چې دوی په دې اړه بشپړی سیډنې کړي. هغې د دې سیډنو نتایج ولوستل چې په یو برخه کې داسې راغلی وو.
د وزیر صاحب لخوا 302 تنو ته چې فوق العاده امرونه ورکړل شوي اسنادونه له موږ سره دي. سربیره پر دې نورو هغو کسانو ته چې دا ډول امرونه ورکړل شوي لکه د کندهار د ولایتي شورا غړو ته 200 تنو او د پروان ولایتي شورا 200 تنو ته فوق العاده امر ورکونه د دې اسنادونه شته. د وزیر صاحب د احکامو کاپی له موږ سره شته. له همدې امله د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون پریکړه وکړه چې جناب وزیر صاحب استیضاع کړي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د رئیس په خبره په هغو کسانو کې چې تیر کال د حج او اوقافو د وزیر لخوا په فوق العاده توګه حج ته لیږل شوي وو، لوړپوړي دولتي چارواکي، واسطه لرونکي او پخوانیو جهادي مشرانو پورې اړوند کسان شامل دي. د ولسی جرګې د دې پریکړې او څېړنو په اړه مو هڅه وکړه چې د حج او اوقافو د وزیر غبرګون هم راواخلو، خو د هغه د دفتر مسؤلانو وویل چې محمد یوسف نیازی به په دې اړه وروسته په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې وکړي. سره له دې چې د حج او اوقافو د وزیر د استیضاع کولو دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري وویل چې په دې اړه به ډېر ژر پریکړه وشي.
د حج او اوقافو د وزیر د استیضاع په اړه د 250 وکیل صاحبانو وختنې مختره رسیدلې دي. د ولسی جرګې د رئیسانو په کمیټه کې به د وزیر د استیضاع د ورځې او نیټې په اړه پریکړه وشي.
د حج د مراسمو پر مهال هر کال په افغانستان کې ډېرې ستونزې وي او له دې عمله حاجیانو تل شکایتونه کړي، خو دوی په تکرار سره وایي چې په دې برخه کې شکایتونو ته چا پاملرنه نه ده کړې. تیر کال د دې هیواد له بیلابیلو برخو څخه څه باندې 500 تنه چې د حج د مراسمو د لګښت لپاره پیسې هم ورکړې وي، له څو اونیو انتظار سره سره د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته له تګ څخه پاتې شول. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه کول چې د دوی پر ځای واسطه لرونکي د حج او اوقافو وزارت چارواکو ته رشوت ورکوونکي او یا هم یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي له خپلو کورنیو سره حج ته لیږل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی د هغو ادعاو په خاطر استیضاع کوي چې وایي په زیات شمیر حاجیان پروسه کال حج ته په داسې شرایط داسې کسان حج ته لیږل شوي دي چې د حج په شرایطو نه و برابر. له بدخشان څخه وبخې رارسېدلي راپورونه وایي چې په وردج ولسوالۍ کې په دوو ښوونځیو کې د امنیتي پوستو له جوړېدو وروسته دا ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د بدخشان د پوهنې ریاست مشر میر عبدالرحمن دا موضوع تایید کړی ده. د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. له ښاغلي ایمان سره د آزادۍ راډیو خبریال محمد قسیم سولامل مرکه کړې.
ایمان صاحب، ویل کېږي چې د بدخشان په وردو جلوسوالۍ کې په دوو مکتبو کې ځینې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي، په دې اړه ستاسو عکس العمل څه دی؟
دغسې پېښې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې شوې وې او شوې به وي وروسته د دې نه هم، شاید په نامه سیمو کې دغسې موضوعات پېښ شي. اما موږ وخت باندې د پوهنې وزارت مسؤلینو دغه خپلو مربوطه ریاستونو ته هم مداد کړی او
وختنه مولولس او نور مربوطه خلونو نه نظامیان دي که مخالفین دي کار څوک دي دا چې مکاتب دا غیر مسلح ځایونه دي او قوانین ملي او بین المللي هم دا د دې نه بعد نظامی اهداف لپاره کارونه خستر شي. امیدوار یو چې دا غه پیخه په بدخشان ولادت کې شرم سره شوی دا هم ژر تر ژره هر شي او دښمن ته دا موقع ورنکړل شي چې مکاتب تر خپل برید لاندې راولي او هدف یې وټاکي.
یعنی تاسو د امنیتی ارګانونو سره د وزارت دفاع سره د کورونی چارو وزارت سره د دې سره داس کوم پروګرام جوړ کړی دی چې تاسو سره هماهنګ اوسئ؟
په مجموع کې کومونګ او دوی سره هماهنګ یو او په دې موضوعاتو باندې زر طرف تماس کیږي. ګوزکه په نام نه ولایتونو کې تبې د دغه سپیشي برامنځ کیږي او دا موضوع کومره جدي نه ده او ان شاء الله زر به حل شي. که حل شي مونږ په مرکزی کې چې باندې دلته مسؤلین سره تماس کې شو.
او ایمان صاحب د مخالفین سره څنګه تاسو د وسلوال مخالفین سره په دې ارتباط د تماس لري چې معرف باید جنگ جګړو ځایونه وسی مکتبونه؟
نه د مو خو دونه توقع ده د اصول د بعد هر څه کې مراد کړی. اما دغه سره ولس په جریان کې دی او ولس په معرف نه حفاظت کوي چې بلګی شته د تاسو مونږ ډیر په جریان کې. اما خو بیا هم جنگ او جګړه تاثیرات لري په ځ یو طرف تبیره په مابین کې به معرف متضرره کی چې په نتیجه کې 1500 بابا مکاتب زمونږ تړلې دي. خو بیا هم امیدوار یو چې همکاري دومره ته چې د معرف سره چې دغه مکاتب مهم پرانیستل
شي. یعنی ساس په نظر د چې د مکاتب یا شونځي څخه داسې نظامی هدف د پاره استفاده کیږي، تاسو په نظر د دې تاثیر به د معرف پر وضعیت باندې څه ډول وي؟
تاثیر خو ځکه بعد چې معرف دندې په خاصاس باندې ویل شي چې دا باید غیر سیاسي وي او د غیر نظامی وي. علتی دا دی چې دا په ماره باندې ډېر شو مسرات لري. هغه هدف چې هغه د افغانستان با سواده کول دی هغه فوت کیږي، بیا به نور هدف ترلاسه کیږي. که چیرته تاثیرات بد نه وای نو خو نیمه ورځ به مونږ نظامی کار تر اخیستی، نیمه ورځ به مونږ مکتب لپاره د زده کړې کار تر اخیستی. نو کله چې تاثیرات بد دي نه باید هغه د پوره اجازه ورکړي شي او نه باید وکارول شي.
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بدخشان ولایت په وردج ولسوالۍ کې په دوو ښوونځیو کې د امنیتي پوستو د جوړېدو او د دې ښوونځیو د تړل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد ابراهیم جبارخیل د ننګرهار ولایت له حصارک غلجای ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي د دې ولسوالۍ تعلیمي کچا ورځ په ورځ د ټیټېدو په حال کې ده. د لیکي خوونکي راځي په مکتبونو کې چای څکي او د زده کوونکو د تعلیم غم ورسره نشته. د لیکي چې د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. محمد سلیم د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی کلی اوسیدونکو لیکي زموږ په سیمه کې خلک ډېر روغتیاي ستونزې لري. دلته یوازې یو کلینیک دی چې د سیمې د خلکو ستونزې نشي حلولای ځکه نه خزینه ډاکټر لري او نه سم درمل. د عامه روغتیا وزارت څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. او بیا هم د ننګرهار ولایت د حصارک خلجای ولسوالۍ د غوګیز درې د سرو کلی اوسیدونکو په خپل سمس کې چې نوم یې محمد امین وفا دی په خپل سمس کې لیکي د دې کلی خلک ډېر ستونزې لري. دلته نه کلینیک شته، نه سړک او نه نور امکانات. موجود سړک دومره خراب دی چې تر کلینیک پورې په 4 ساعته کې رسیږو او 4000 افغانۍ کرایه ورکو چې د چا په وس هم نه ده پوره. محمد امین وفا لیکي چې د ستونزې ته د دولت پاملرنه غواړو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. هاوس هم نور موضوعات. د سنډي ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ناټو لخوا د روزل شویو عسکرو او د وسلوالو طالبان ترمنځ د پټو موافقو په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې د ناټو لخوا افغان روزل شوي عسکر او طالبان پر یو بل حمله نه کوي او د ناټو د کاروانونو په چور کې لاس لري. د رسپانه د یو عسکر او یو وسلوال طالب ترمنځ د اوربند معاملې ته کتنه کړي چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
کله چې د یو عسکر او وسلوال طالب په اړه فکر وسی، دا څنګهل کیږي چې دواړو سره باید د دشمنی لوړ سره کړی وي. یو په وسلوالو طالبانو کې دی او وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو په ضد جهاد کوي. بل د افغانستان د ملي اردو عسکر دی چې د ناټو لخوا روزل شوی او د وسلوالو طالبانو په ضد د جګړې لپاره پیسې اخلي. خو د دې دواړو د یو بل په وړاندې د جنگیدو پر ځای یو پټ اتحاد جوړ کړی. دا دواړه افغانان په غزنی کې پراته دي. دوی د خپل پټ اتحاد لمخي د ناتو کاروانونه په ګډه لوټ کړي او ترلاسه کړي پیسې یا مواد سره وویشي. دوی حتی د پوځي عملیاتو په اړه استخباراتي معلومات هم سره شریکوي. دوی د خپل پټ ائتلاف لمخي د ناتو کاروانونه په ګډه لوټ دوی د خپل دی پټ ائتلاف لمخي د ناتو کاروانونه په ګډه لوټ کړي او ترلاسه کړي مواد سره وویشي. دوی حتی د پوځي عملیاتو په اړه استخباراتي معلومات هم سره شریکوي. د ملي اردو یو افسر عبدالولی په غزنی کې د سنډي ټایمز خبریال ته ویلي، اول وار چې زه دلته راغلم زموږ پر پوسته حمله وسوه او زموږ له منځه لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول. نو ما له ځان سره فکر وکړ چې کله چې بله لاره سته ولې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوم. عبدالولی د اتلسو عسکرو مشر دی. ورځپاڼه وایي دا هغه امنیتي ځواکونه دي چې د ناټو تړون له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه اتکا ورباندې کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د شیکاګو په سرمشریزه کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسولو بحث په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جګړه لا هم روانه ده. د ناټو د ستراتیژۍ پر اساس په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو عسکرو له وتلو سره سم به د امنیت د چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته خپل وروستي رپورټ کې ادعا کړې ده چې د 40% عملیاتو رهبری اوس لا د افغانانو په لاس کې ده. خو د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د دفاعي چارو یو کارپو چې تیره اونۍ افغانستان ته تللی و سنډي ټایمز ته ویلي دي چې دغه عملیات تر ډیره حده ساده او جزئي دي. د وسلوالو طالبانو او د ناټو لخوا د روزل سویو افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند لپاره د پټو ائتلافونو رپورټونه په راتلونکي وخت کې د ناټو اعتماد ته ضربه ګڼل کېدلی سي. ناټو ځواکونو د تیر میلادي کال په پای کې د غزنی ښار د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې لږ تر لږه سل ښوونځي وتړل. په غزنی کې د ملي اردو افسر عبدالولی سنډي ټایمز ته ویلي دي چې شپږ میاشتې مخکې د سیمې طالبانو د خبرو بلنه ورکړه. دوی دواړو د غزنی په بازار کې سره وکتل او په خپلو کې د اوربند موافقه وکړه. عبدالولی او د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندان په همدې ورځ پریکړه وکړه چې په ګډه به د ناټو پر هغو کاروانونو حمله کوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیریږي. خو دا کار څنګه په هماهنګۍ کې ترسره کیدلی سي؟ عبدالولی سنډي ټایمز ته ویلي دا پلان ډیر ساده دی. کله چې وسلوال د ناټو پر کاروان حمله وکړي موږ په خپلو پوستو کې یو، خو څه نه وایو. که چیرې طالبانو ته یو څه ارزښمند شی په لاس ورسي بیا یې له موږ سره شریکوي. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان محمد حسن بیا سنډي ټایمز ته ویلي دي چې په دې ډول یې د ناټو په ډیرو کاروانونو حملې کړي دي. محمد حسن ویلي چې په حملو کې تیل، چاودیدونکي مواد، لپټاپ کمپیوټرونه، موټر او هغه اوبه چې د ناټو عسکرو ته استول کیږي ترلاسه کوي. دوی ویلي چې د حملو په نتیجه کې د ترلاسه سویو موادو بیه کله کله تر $10,000 پورې رسیدلی سي. په عین حال کې په غزنی کې د ملي اردو عسکر عبدالولی سنډي ټایمز ته ویلي دي چې د یو کاروان د امنیت د ټینګولو او د طالبانو د شړلو لپاره له امنیتي کمپنیو څخه $20,000 اخلي. عبدالولی ویلي کله کله دا امنیتي کمپنۍ د طالبانو د حملې په وخت کې له موږ څخه مرسته وغواړي. موږ یو نرخ ورسره وټاکو او بیا له خپلو پوستو د طالبانو په خوا ډزې پیل کړو. طالبان او نور وسلوال وتښتي او ترلاسه سوي پیسې بیا وروسته له طالبانو سره وویشو. د سنډي ټایمز په لیکنه د ناټو د کاروانو پنځمه برخه د وسلوالو د حملو ښکار ګرځي. د دغو کاروانونو لوټول د وسلوالو طالبانو لپاره هم د عاید ښه وسیله ګرځېدلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ناټو او د افغان حکومت چارواکي دواړه د دغو غیر رسمي موافقو او پټو اوربندونو اهمیت ته په کم نظر ګوري. افغان او ناټو چارواکي وایي چې داسې موافقې یوازې په ځینې سیمو کې کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ټاکل شوی چې په کابل کې د ځوانانو د سولې ملي جرګه جوړه شي. د افغانستان د ځوانانو ملي مرکز چې دا جرګه را بولي وایي په دې جرګه کې به له ټول هیواد څخه 1500 ځوانان برخه واخلي او د سولې د راوستو پر لارو چارو به بحثونه وکړي.
د ځوانانو ملي مرکز په نوم یو خپلواک سازمان چې غواړي دا جرګه را وبولي وایي دا جرګه به په راتلونکو دوه اونیو کې د کابل ښار لویدیځ ته د لویو جرګې په کېږدۍ کې راوبلل شي. د دې جرګې یو مسؤل نورالحق حیدریار د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د جرګې په پای کې به دوی د سولې د ټینګښت لپاره یوه طرحه ترتیب او افغان دولت ته به یې وسپاري.
موږ
په هیڅ صورت کې نورې هغه ادارې نه ردوو چې د سولې لپاره کار کوي، خو تر څنګ فعالیت کوو او همکاري ورسره کوو. زمونږ د مفکورې ځانګړتیا دا ده، یو دا چې د ټولنې غوڅ اکثریت په تصمیم نیونې کې شاملېږي. هغوی ځانونو ته قناعت ورکوي چې د هیواد په لویو مسایلو موږ هم نظر ورکوو. دویم دا چې ښایي د جګړې د دواړو خواوو قربانیان ځوانان واوسي. موږ غواړو دا معلومه کړو چې دوی د سولې لپاره څه طرحه لري.
نوموړي وویل په دې جرګې کې به 1100 ځوانان برخه واخلي چې پکې د ټولو ولایتونو څخه د ځوانانو، د مدني ټولنو، سازمانونو، معیوبینو او د ښځو د حقونو د فعالانو استازي شامل وي. هغه وویل په دې دوه ورځنۍ جرګې کې به په 20 کاري کمیټو کې د اداري فساد او د ځوانانو په ستونزو هم بحثونه وشي. په کابل کې یو شمېر ځوانان په داسې حال کې د سولې په اړه جرګه جوړوي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په بېلابېلو لورو کې ځوانان زیانمن کیږي. د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخالفو ډلو لوی اکثریت جنګیالي همدا ځوانان او تنکي ځوانان جوړوي چې د بېلابېلو عواملو له مخې له هغوی سره یو ځای شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د ټولنې شاوخوا 80% وګړي ځوانان دي، خو بیکاري د تعلیم او تحصیل لپاره د لازمو اسانتیاو نشتوالی له هغو لویو ستونزو څخه بلل کیږي چې ډېر شمېر ځوانان ورسره مخ دي. د ځینو کتونکو په باور همدغه